آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. په
پکتیا کې وسلوالو کسانو د کرکټ په لوبغاړو باندې ډزې کړې، دوه وړونه یې وژلي دي. د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د خبرو د شروع کېدو دپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. او په برتانیا کې د خلکو د نظر د معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې صدر اعظم ډیوید کامیرون به بیا انتخابات وګټي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د سور د میاشتې اتلسمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې اتمه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې په هکله رپورټونه لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروو. د پکتیا چرواکی وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو کسانو د کرکټ په یو میدان کې پر لوبغاړو ډزې کړې، دوه وړونه یې وژلي، درې سړې او دوه ښځې یې ټپیانې کړې دي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه چې تر اوسه یې لامل نه دی معلوم، په محلي وخت پرون مازګر د ځاځي آریوب د ولسوالۍ د شیګې په کلي کې سوې ده. شاغلی صحیح زیاته کړه وسلوالو کسانو د سیمې اووه ویشتنه اوسیدونکي چې زیاتره یې ماشومان دي برمته کړي دي او ناصرګند لوري ته یې بیولي دي. هغه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
نږدې مازدیګر یې حمله کړې ده او په دې کې دوه کسه شهادت رسېدلي دي، دوې تورسارې زخمي دي ځکه چې هر خوا یې ډزونه کړي دي، او درې کسه نوره هم چې ټول ځوانان دي او د شپاړس کالونه کوز عمرونه لري دغه زخمیان دي. او همداسې لکه څنګه چې ته وویشت کسه یې همه میدان کښې چې و ځان سره بولي دي، نو دوی پسې لټه تر هغه وخته پورې چې ممکنه وه روانه وه.
په عین حال کې د دې ولایت امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل امریکا غږ ته وویل چې د برمته سوو کسانو په اړه پولیسو خپلې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه لا چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده.
لبل خو د خوست شهر د جرګو تالار ته نږدې چیرې چې د چنار کلنۍ مشاعره روانه وه، پرون د بم چاودنه سوې ده. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې بم په پلي لاره کې ځای په ځای سوی وو چې په چاودنه کې شپږ پولیسان او درې ملکیان زخمي سوي دي. ښاغلي زدران وویل چې د زخمیانو صحیح حالت اوس ښه دی. مشاعره د څو دقیقو دپاره ګډوډه سوه، خو وروسته شاعرانو د خپلو شعرونو ویلو ته دوام ورکړ. تر اوسه لا د دغې چاودنې په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده.
د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملي خبرو د پیلېدو لپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. د علماو د انسجام شورا پرون په کابل کې د سولې په هکله د طالبانو د وروستي دریځ څخه د ملاتړ تر څنګ وایي چې تر بل هر وخت زیات د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره سوې ده. دغه شورا وایي چې یوازې دریځ کفایت نه کوي، بلکې خلک غواړي چې د سولې عملي خبرې پیل سي. د علما د انسجام د شورا یوه غړي حبیب الله فوزي وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام به د بهرنیانو د دوام موجودیت سبب سي. په کار ده چې له پوره تقدیر او تعقل څخه په کار اخیستو یوه بین الافغاني حل ته د رسېدو کوشش وسي. د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي دي چې که نړیوالې قواوې خارجي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان لاسونه سره یو کړي، ډېر ژر به په افغانستان کې دننه یا د باندې د سولې خبرې پیل سي.
په برتانیا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې مهمې سروې څخه ښکاري چې د صدر اعظم ډیوید کامیرون محافظه کاران به د پارلمان زیاتره چوکۍ وګټي، مګر د هغه هیواد استازو د مجلس د 650 چوکیو په ګټلو کې به اکثریت ترلاسه نه کړي. دغه سروې پرون د پنجشنبې په ورځ د ملي بروډکاسټرانو لخوا فقط څو دقیقې وروسته له هغه ترسره شوه چې رایګیري ختمه شوه. کارپوهان ویل دي چې دا انتخابات په برتانیا کې د لسګونو کال را پدې خو داسې انتخابات چې پیشګویې نس کېدای. په سروې کې شو درڅو چې محافظه کارانو د مخالف کارګر ګوند څخه د 219 په مقابل کې 314 څوکۍ ګټلې دي. ټاکل شوی د سکاتلند نېشنلس ګوند 85 څوکۍ وګټي. کارپوهان ویل دي چې کله دې سروې نتیجې صحیح وي نو ښاغلی کامیرون به بیا هم د صدر اعظم په توګه پاتې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوه. د امریکا د سنا مجلس هغه لایحه منظور کړی ده چې کانګرس ته د حق ورکوي چې د ایران د ضربې پروګرام د محدودولو په اړه په نړیوالې موافقې باندې لسره غور وکړي یا احتمالا هغه رد کړي. سناتورانو د یوې رایې په مقابل کې په اتنوي رایو دغه لایحه منظور کړه. دا لایحه به اوس د استازو مجلس ته استول کیږي چې هغه به بل اونۍ بحثونه پر کوي. جمهور رئیس باراک اوباما په اول کې په دې موافقې باندې د کانګرس د غور کولو سره مخالف و، مګر اوس یې ویلي دي چې که کانګرس هغې ته وروستۍ منظوري ورکړي نو دی به یې هم لاسلیک کړي. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی قدرتونه د ایران د ضروري وسلو په جوړولو کې د هغه هیواد د قابلیت د محدودولو په اړه د تهران سره په خبرو بوختي. د امریکا کانګرس دیش ورځو وخت لري چې په دې موافقه باندې لسره غور وکړي یا یې رد کړي. ایران د روسیې، چین، جرمنی، فرانسې، برتانیې او امریکا سره د یوې موافقې د لاسلیکولو په وروستیو پړاوونو کې دی چې هغه به د ایران ضروري پروګرام محدود کړي او په عوض کې به یې هغه اقتصادي بندیزونه چې ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي هیوادونو په تهران باندې لګولي دي کم کړی سي. مګر په هغه موده کې چې کانګرس په دې موافقې باندې غور کوي، جمهور رئیس اوباما به نسي کولای چې دغه بندیزونه ایسته کړي.
په یمن کې د القاعده څنګه ویل دي چې تیره میاشت د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د هغې یو لوړپوړي مشر وژل شوی دی. د سایټ په نامه د استخباراتو یوې مؤسسې پرون د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د القاعده دغې څنګه وویل چې د یمن د مقاله په سمندري ښار کې د امریکا په هوایي حمله کې نصر بن علي الانسي د هغه مشر زوی او څو تنه نور مبارزین وژل شوي دي. انسی ویل دی چې د جنوري په میاشت کې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده له خوا دا مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې چې د اسلام د سپکاوي د پاره کارتونونه چاپول تروریستي حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارتر په پینټاګان کې په یوه غونډه کې په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. هغه دومره وویل چې موږ په دې اړه څه نه وایو او په خاص ډول بیا د دې ځای څخه موږ غواړو په هغوی باندې فشارونه زیات کړو. د امریکا متحده ایالاتو زیاتره په یمن کې د القاعدې په تروریستانو باندې د بې پیلوټ الوتکو حملې کړي دي، مګر امریکایي قواوې تیره میاشت په یمن کې د هغې هوایي اډې څخه راووتلې چې هغوی استعمالوله. امریکا دا کار په یمن کې د حوثي اغیانو د پرمختګونو څخه وروسته وکړ. د شارلی ابدو په مجلې باندې په حمله کې 12 کسه ووژل شول چې هغه ژورنالیستان هم پکې شامل وو چې د اسلام د پیغمبر کارتونونه رسم کړي وو. انسی د القاعده په یو بل ویډیو کې هم ولیدل سو چې وی ویل په غربیانو باندې به حمله وکړي.
د امریکا لوی څارندوالی لاریتا لنچ ویلی دی چې د امریکا د عدلی وزارت به پراتلونکو ورځو کې دا اعلان وکړي چې د بالتیمور د پولیسو لخوا د خلکو په مدني حقوق باندې د تیریو تحقیقات وکړي کنه. لوی څارندوالی دا وینا پرون د پنجشنبې په ورځ د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړه. لنچ وویل چې د بالتیمور د حالاتو څخه دا څرګندیږي چې د عدلی وزارت په دې اړه زیات مسؤلیت لري. هغې وویل چې دا نه یوازې د دې وزارت مسؤلیت دی چې د غیر قانوني اجراتو سره مقابله وکړي، بلکې د هغو حالاتو او شرایطو د له منځه وړلو سره هم باید مرسته وکړي چې د داسې حالاتو د راپیدا کېدو امکانات برابروي.
پینټاګان ویل دی چې د سوریې د اعتدال غوښتونکو یاغیانو په روزنه شروع کړې ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو په مقابل کې وجنګیږي. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارتن پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې نیوی تنو په کارپوهو اشخاصو په یو محفوظ ځای کې چې هغه ونه ویل کوم ځای دی په دې پروګرام باندې پیل کړی دی او دا چې دا پروګرام به ورو ورو پراخ سي. کارتر وویل چې دا یو سخت او پیچلی پروګرام دی او هغه به دوام ولري. موږ په دې باندې غور کوو چې د روزنې تر ټولو ښه پروګرام به کوم وي. موږ دا توقع لرو چې دا پروګرام به مو بریالی وي او ځکه به نو وده وکړي. د اوباما حکومت د سوریه د کورنی جګړې د پیل کېدو را پدې خو تل دا ویلی و چې هغه د اعتدال غوښتونکو مخالفینو ملاتړ کوي، مګر د امریکا د کانګرس د نغړو دا شکایت کړی دی چې د روزنی ماموریت ډیر سوکا وو او ډیر ناوخته شروع شو، او دا چې د هغه اصلي مقصد واضح نه دی او دا هم نه د معلومه چې چاته به روزنه ورکول کیږي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سووریده اوس په مکریز مجد خبرونه رپورته. د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري په کابل کې د افغان حکومت د چارواکو او یو شمیر سیاسي مشرانو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په سیمه کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې دي. اکرام شنواری د کابل څخه رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري کابل ته د رسیدلو لږ وروسته د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره د سپیدار په ماڼۍ کې وکتل. د ښاغلي عبدالله او ښاغلي زرداري ترمنځ د کتنې وروسته د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي خبر اعلان ته وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او په سیمه کې د سولې ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې دي.
هر دو طرف بر تحکیم روابط، بر بهبود روابط.
ښاغلي رحیمي وویل دواړو خواوو د اړیکو په ښه کېدو او دوستانه اړیکو او په سیمه کې د اقتصادي چارو ته په پاملرنې په دې ټینګار کوو چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي او هڅه وشي چې د افراطیت، تروریزم او د هغو جریاناتو سره چې په ډیرو افراطي تعبیرونو سره چې په سیمه کې او کله هم په نړۍ کې د ګډوډیو رامنځته کېدو سبب ګرځي په کار ده چې ګډه مبارزه وشي. ښاغلي رحیمي وویل چې افغانستان پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو برخه کې ولر ګامونه اخیستي دي او اوس د پاکستان وار دی چې ګام پورته کړي.
شما د جریان هستین کې درې اواخر تلاش های در
لکه چې خبري است په دې روسیو کې د پاکستان او چین د هیوادو په همکارۍ د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره یو لړ هڅې روانې دي چې د سولې چټک شي. خو په دې غونډه کې طبي ده چې څرنګه چې اوس ښاغلی زرداري د حکومت مشري په غاړه نه لري خپل هر اړخیز ملاتړي له دغه بهیر نه څرګند کړ او ویل چې د ده په مشرۍ ګوند او دغه ګوند نور ملاتړي ګوندونه د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. د افغانستان اجرایي رئیس ویل چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې ټینګېدو په برخه کې ولر ژمنې کړي چې په کار دي ورباندې عمل وکړي. تر اوسه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري د کتنې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې ښاغلی زرداري د خپلې واکمنۍ په 15 کلونو کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. اوس چې له واکه لرې شوی نو ډېر څه نشي کولی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني مشرانو راتګ پرته له دې چې د هندوستان او افغانستان اړیکو ته زیان ورسي بله ګټه نه لري. خغلی سیدی ویل پاکستانیان لومړی له دروازې رانوتل اوس غواړي چې له کړکې داخل شي او کوم چل د کار واخلي او خغلی اشرف غنی وغلوي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د خغلی زرداري سفر مهم بللی او ویلي دي چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان په نږدې کېدو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان کاظم احمد خلیل نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې حکومت افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نږدې کېدو هڅې کوي او دا ګڼي چې دا ډول سفرونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم نږدې کړي. کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې ښاغلی زرداري سره په دغه سفر کې د پاکستان په خوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او دغه ګوند یو لوړ پوړی چارواکي میرمن شیری رحمان هم ملګرتیا کوي. په پام کې ده چې ښاغلی زرداري به نن ناوخته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي نن په کندهار کې د افغانستان د پخواني سیاستمدار عزیز الله واسفي د پاتې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی و. د پاکستان پخواني جمهور رئیس په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې دغه هیواد د استخباراتو رئیس جنرال رضوان اختر تېر ورځ د کابل له لیدنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح د ټویټر په خپله پاڼه لیکلي دي چې د پاکستان د استخباراتو مشر په سیال کې افغانستان ته ورغلی چې د افغانستان حکومت مخالف وسلوال له هم د افغانانو وژلو ته دوام ورکړي. د واک نه د ګوښه کېدو وروسته دا کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري لومړی سفر دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدي. درنو اوریدونکو په مکړې دی رپورټه. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه سوې وه او په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو شاعرانو په خپل شعرونو کې د امن، ثبات او یووالي پیغامونه ورکړي وه. په دې اړه ابراهیم رحیمی راپور چالیږلې دي.
هر نوی کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په ځانګړو نمونو بیلابیل کلنۍ مشاعرې ترسره کیږي چې د هیواد پر ګڼو سیمو سربیره له خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه هم پښتانه شاعران ورته رابلل کیږي. د ننګرهار نارنج ګل، د کندوز ریدي ګل، د لوګر سنځل ګل، د میدان وردګ مڼې ګل، د پکتیا نختر، د خوست چنار او د کندهار انار ګل د افغانستان مشهور او سترې کلنۍ مشاعرې ګڼل کیږي. خوست نن د چنار کلنۍ دودیزی مشاعرې کوربه وو. د مشاعرې ته د افغانستان پر مختلفو ولایتونو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم ګڼ شمېر راغلو شاعرانو خپل خیالات او پیغامونه د شعر په ژبه وړاندې کړل.
وصیت ته پښتنې پیغلې مې یاد دی، خو د چانه به د غچ اخلو ګدره، اوس پیغلوټې په بامونو نه ودرېږي، اوس پیغلوټې په بامونو نه ودرېږي، راته وایه چې څه چل دی مازدیګره.
سری گریوان دی تار او ستن شاہ ٹول مسافر بخبل وطن شاہ دا خبل وطن ورتا خوتن شاہ استاد بٹا زما کپن شاہ چتور لحد گراتا جڑ گل دش
دوی دے وخبل زان تا خوشحالی ل خدای او ماڑی موک دے غم جن پریک دی داد دا بل پشڑے دو میان او نور محادیر ڈکی شوی نور یہ سیوائی نشی نور خودے بس کڑی دا ٹوپکو پا ماشو مین.
د مشاعره په مختلف وختونو کې زین نور کسانو بیا خپل شعرونه په ترنم سره وویل.
زوم توی توم زوی سترګي مرګي منځ کې نوی رڼا غانې بهي دی را بهي دی سمې و پوي وسلي.
په همدې حال کې فرهنګ پلان په افغانستان کې کیدون کې مشاعره چې د ډیورن کرښې د بل غړي فرهنګیان او شاعران هم پکې فعاله ونډه اخلي د افغانانو د یووالي لپاره بهترینه موقع ګڼي. ګوهر وزیر له خیبر پختونخوا څخه د چنار سګنۍ مشاعرې ته راغلی میلمه شاعر دی. هغه یاد شوی مشاعرې د فرهنګ، ادب او مطالعې د کلتور د پیاوړتیا تر څنګ د امن او ثبات لپاره هم ډېرې اغېزناکې بولي.
نو دغه قسم مشاعرې بیا په موجوده حالاتو کې زما په خیال نورې هم ګټورې دي ثابتې دي، ځکه چې موجوده کومو ګورو نو د پښتنو سیمه چې کومه ده هغه کوزه ده او کبره ده، نو هغه د ډېرو سختو حالاتو سره مخ ده. نو په دې موجوده حالاتو کې شاعر د امن لپاره هم کردار خلوبولی شي.
له پکتیا څخه شاعر رفیق مهران دی د شوی مشاعرې ګډونوال وو. رفیق مهران هیله څرګنده کړه چې د افغانانو د یووالي لپاره پر افغانستان سربیره د ډیورن کرښې بلې غاړې ته هم داسې غونډې په پام کې ونیول شي.
هغه انساني مینه په خلکو کې پیدا کوي. ډیر لوړ پیغام هم دا ده چې خلک یووالي ته او مینې ته او اسلامي سلوک ته رابولي. کاشکې چې داسې مشاعرې په هره برخه کې هم په کوزه پښتونخوا کې او هم دغلته بریالۍ وي.
باید وویل شي چې چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې په خوست کې جوړیږي.
لکه شاعر زړه مې لوا که وځي چې کلی وي نم غزل راځي دل لتا کله نصیب وکړم واده یو خیمانه شل راځي.
ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
څولند خبرونه. د پکتیا چرواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو کسانو د کرکټ په یو میدان کې پر لوبغاړو ډزې کړې. دوه وړونه یې وژلې، درې سړي او دوه ښځې ټپیانې کړې دي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي صحیح امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه چې تر اوسه یې لامل نه دی معلوم په محلي وخت پرون مازګر د ځاځي اریوب د ولسوالۍ د شګې په کلي کې سوې ده. د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. په برتانیا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې مهمې سروې څخه ښکاري چې د صدر اعظم ډیوید کیمرون محافظه کاران به د پارلمان زیاتره چوکۍ وګټي، مګر د هغه هیواد د استازو د مجلس د 650 چوکیو په ګټلو کې به اکثریت ترلاسه نه کړي. د امریکا د سنا مجلس هغه لایحه منظور کړی ده چې کانګرس ته د حق ورکوي چې د ایران د زروي پروګرام د محدودولو په اړه په نړیوالې موافقې باندې لسر غور وکړي یا احتمالا هغه رد کړي. په یمن کې د القاعدې څانګې ویلي دي چې تیره میاشت د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د هغې یو لوړ پوړی مشر وژل سوی دی. د امریکا لوی څارندوالی لری تالنچ ویلي دي چې د امریکا د عدلیې وزارت به په راتلونکو ورځو کې دا اعلان وکړي چې د بالتیمور د پولیسو لخوا د خلکو په مدني حقوقو باندې د تیریو تحقیقات وکړي که نه. لوی څارندوالی دا وینا پرون د پنجشنبې په ورځ د کانګرس یوې استماعیه غونډې ته وکړه. او پنټاګان ویلي دي چې د سوریې د اعتدال غوښتونکو یاغیانو په روزنه یې شروع کړې ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزونو په مقابل کې وجنګیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز موږ د خبرونې بل رپورت. په ننګرهار ولایت کې سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي له دغه ستونزې سره څخه رنج وړي. زموږ همکار ذبیح الله غازی یو ښوونځي ته سر ورښکاره کړی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
په زړو سترنجو ناس د غزده کوونکي لکه د یوې بېوزلې کورنۍ غړي په خورا مینه له خپل ښوونکي سره لوستلې جملې تکراروي. دا ټیټو ټولګیو د غزده کوونکي د سرکې ویغاړې ته په تازه جوړو شو کندرو کې خپل درسونه وای، خو په لار تلون کې خلک او موټرې په آرام درس ویلو ته نه پریدي. دا په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ ښوونځي زده کوونکي دي. دوی څو کاله وړاندې په یو ښکلې ودانۍ کې اوسېدل، خو وسلوالو طالبانو پکې پناه واخیسته او بهرنیو ځواکونو د دغه کوچنیانو پر ښوونځي بمباري وکړه چې بېخي راړنګ شو. د بډیالۍ ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله وایي حکومت دې ورته هماغه پخوانۍ ودانۍ بیا جوړه کړي.
دا د بډیالۍ مرتب دی او دې کې مونږ سبق او لوبې پکې نه کوو. مونږ چې بارانی هلته دغه ډنډې کې بیا دلته راځو. مونږ له وویل چې هغه مرتب له لاړ هغه جوړ کړي او مونږ پکې سبق ووایو.
که څه هم د دغه ښوونځي لپاره یو کور هم په کرایه نیول شوی، خو ټول زده کوونکي پکې نه ځایږي. د بډیالۍ ښوونځي او ښوونکي سربلند وایي د ودانۍ نشتونې په درسي بهیر خورا بد اغیزه کړې ده.
اوس دلته شور دی، ماشومان هغه سرک ته ګوري، ګاډی چې تیریږي هغه خپل دغه نه شي ویلی. نو همو پتی شیرې شي موږ هغې مخکې یو څه نا څه د خجالت هم راځو، ځکه شاګردان هغه ګاډو ته وګوري درس نه شي ویلی.
نوموړی وایي په باد او باران کې خپل زده کوونکي ځکه رخصتوي چې ډېر ټولګي د سرسوری نه لري. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځی څو کاله وړاندې بمبار شوی، یو وار پرې بهرنیو ځواکونو د بلې ودانۍ جوړېدل پیل کړل، خو له امنیتي ننګونو یې چارې بیا په نمایي کې پاتې شوې.
اولاد نه غواړو چې دا مکتب زموږ جوړ شي، ځکه چې زموږ بې ګناه ماشومان د کلو ولس په یو یو کلی کې پراته دي او یو کور کې.
د بډیالۍ د ښوونځي دغه مسله مو د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړه. د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری امریکا غږ ته وویل چې د دغه ښوونځي لپاره اوس یو کور په کرایه نیولی، خو او د ودانۍ لپاره د پنډ په لټه کې دي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ د دې ودانۍ د جوړولو لپاره نور امکانات ومومو او هغه پاتې کار چې دی هغه سرته ورسوو.
دا یوازې د بډیالۍ ښوونځی نه ده چې د سرپناه له نشتونې زده کوونکي ستونزې ګالي، بلکې د ننګرهار په کچه د شته نږدې 900 ښوونځیو 15 سلنې ودانۍ نه لري. د دغه ودانیو نشتون د افغانستان په کچه هغه لویه ننګونه ده چې زده کوونکي له نشتونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او هغسې چې لازمه ده زده کړې نشي ترلاسه کولی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا باور لري چې قوي سیمه ییزې اړیکې د اقتصادي ودې سبب ګرځي او د منځنۍ آسیا راتلونکی په دې پورې تړلی دی چې سیمه ییز مارکیټونه جوړ سي. که چیرې د منځنۍ آسیا هیوادونه د یو بل سره کار وکړي، نو د محصولاتو او خدماتو تجارت به په سیمه کې لا پراخه او اسانه سي. د تجارت د کولو بیه به راټیټه سي او خلک به بېلابېلو محصولاتو ته لاسرسی ولري. منځنۍ آسیا د اقتصادي پراختیا او سوکالۍ زیات قابلیت لري. خو د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ هوګلند ویلي دي چې د جنوبي آسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو په پرتله په اقتصادي لحاظ لږ د یو بل سره اړیکې لري. په سیمه کې د امریکا اوږدمهاله اهداف دا دي چې د منځنۍ آسیا سیمه بیرته خپل تاریخي حیثیت ترلاسه کړي او هغه دا چې دغه سیمه د نړۍ د تجارت په تلولارې باندې بدله سي. امریکا غواړي چې دغه هدف د وریښمو د نوې لارې د پروژې له لارې عملي سي. د امریکا توجه به په څلورو موضوعاتو باندې وي: په سیمه کې د برېښنا د کمښت مخنیول، داسې چې هغه هیوادونه چې د انرژي له لحاظه بډای دي د هغو هیوادونو سره چې انرژي نه تولیدوي وصل سي. دوهم، د ترانسپورتي لارو د جوړولو او پراخولو له لارې د تجارت د وضعیت ښه کول او د تجارت په برخه کې موافقې کول. دریم، د ګمرکاتو په برخه کې او پر سرحدي لارو باندې تسهیلات برابرول تر څو چې مارکیټ ته په چټکۍ او لږ قیمت سره محصولات عرضه سي. او په پای کې د منځنۍ آسیا په ټولو هیوادونو کې د خلکو سره مرسته کول تر څو دوی د دغو تغییراتو نه ګټه واخلي او سیمه لا باثباته، پرامنه او سوکاله سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند وویل کله چې د تجارت په لاره کې خنډونه کم سي نو د تجارت کچه به هم زیاته سي. هغه وویل نور هم لکه موږ غوندې په سیمه کې د ودې دغه قابلیت ویني. چین هیله لري چې د وریښمو د لارې اقتصادي کمربند جوړ کړي. د ترانزیت له پلوه به د وچې دغه لاره د چین نه تر جرمني پورې فاصله 6.5% راکمه کړي. ترکیه، اذربایجان او ترکمنستان هم پلان لري چې د لاپس لازولي دهلیز جوړ کړي. بله لاره د افغانستان او اروپا ترمنځ ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو قفقاز او ترکیې نه تیریږي. او په پای کې لیتویا چې د اروپایي اتحادیې مشري کوي غواړي چې د اروپایي اتحادیې او منځنۍ آسیا ترمنځ اړیکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند وویل چې اوسمهال په منځنۍ آسیا کې د تغییر فرصتونه شته، خو هغه دا خبره هم وکړه چې مثبت تغییر سیاسي ارادې ته ضرورت لري چې په سیمه کې د هر هیواد مشري باید ولري. هغه دا هم وویله چې د همکارۍ لپاره د سیاسي ارادې نه بغیر د ډیر کم پرمختګ تمه کیدای سي. ښاغلی هوګلند وویل امریکا ژمنه ده چې په سیمه کې د اقتصادي ودې د فرصتونو او دموکراتیک پرمختګ لپاره زمینه برابره کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د یرند ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې فبرې د ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
هلو کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیزی اوریاد وی د تودوخه لوړه درجه 28.5. په کندهار کې بنان اسمان زیزی اوریاد وی، په هرات کې بنان باران وی، په فراه کې بنان اسمان زیزی اوریاد وی، په خوست او مزار شریف کې بنان باران وسی، او په هلمند کې به هم نن اسمان زیزی اوریاد وی د تودوخه لوړه درجه 9.22. پام دې سره درنور اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د دری خبرونه همکاران حاضر دي. په دې کې به تاسو ته صافیه حساس خپل خبرونه وړاندې کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.